په افغانستان کې د ترکیه سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنی وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لښتر لشه، نه تنه وشل او دیار لس نورې شوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لشمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیه سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه خندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحد ایالاتونو ځانګړي استازی توماس ویسټ د هغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اثارت کې و. توماس ویسټ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې خوشحاله دی له صفي الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفي الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره همکار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی و او آن تر تیر دسمبر پورې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازی ښاغلی ویسټ لیکلي چې صفي الله اوس په خپل کور د امریکا په متحد ایالاتونو کې دی. توماس ویسټ د صفي الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې. صفي الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه وکړه. د متحد عرب امارات حکومت یو سل او اته اویا سوالګر نیولی چې نږدې سل تنه یې پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبۍ د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د ګدایګرو د ټولولو د یوه کمپاین پر مهال نیول شوي دي. په دې ډله کې 4 ښځې هم شاملې دي. د دوبۍ پولیسو ویلي چې دا نیول شوي سوالګر به له قانون سره سم 3 کاله بند تیروي او هر یو به 15,000 درهمه جرمانه کیږي. د راپورونو په اساس متحد عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي، خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په الزایمر ناروغي خبرې کوو. د ناروغي ته د حافظې زوال هم ویل کیږي. دا د مغزو د فعالیت یو ډول اختلال دی چې په اوږد مهال کې ذهني وړتیاوې زپی او انسان ته د هیرې ستونزه پیدا کوي. دا چې الزایمر څه ډول اول پیدا کیږي، د مخنیوي او درملنې امکانات څومره دي، د رواني ستونزو سره څه اړیکه لري، روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ذهنیت جوړونې مرکز مسؤول او لیکوال ډاکټر منصور مجاب او د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمال ساپای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکی همکار مو هم شمشاد زدران دی. زدران صاحب وایي چې ډاکټر صاحب مجاب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدین پایل کو چې اوریدونکو ته د الزایمر څه ډول تعریفولای شو.
مننه. زه هم په خپل وار سره هم ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. له تاسو څخه خاصه مننه کوم چې په دغه شرایطو کې روغتیايي معلومات تر خلکو رسوي. ځکه زموږ ټولنه تر اوسه په اصطلاح په دغه سلارو چارو باندې خپل تداوی کوي چې هغه معیاري نه ده او د یو متخصص ډاکټر دی خوانه نوی تایید شوی. یا تا داسې ویلی شي چې مثلا دی چې د داسې چا زیارت ته ورځي چې هغه پخپله د یو مریضۍ په واسطه له منځه تللی وي، خو دوی د هغې نه شفا غواړي. په هر صورت زموږ په ټولنه کې فرهنګونه په اصطلاح بد فرهنګونه او رواجونه زیات دي. نو تاسو څخه مننه کوم چې تر خلکو روغتیایي چارې مشورې او تګلارې رسویم. ګوره، زه به اول داسې یوه لنډه مقدمه ویم چې انسانان ډېر لوړ ظرفیت لریم. یعنی یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري چې هر حجره د پنټیم پور کمپیوټر ظرفیت لریم. نو پنټیم پور باندې به خلک په اطراف کې پوه شي زما چې کوم غږ اوري که نه اوري. خو زه دی ته دومره ویلی شم چې پنټیم پور کمپیوټر کې د ولایت معلومات راټولېدلی شي یعنی هلته ذخیره کېدلی شي په یوه پنټیمپور کمپیوټر کې. او نو انسانان دومره لوړ ظرفیت لري څه شی چې په آسمانونو ځمکو اوبو کې دی دی کولی شي یاد یې کړي او له دغه یادولو څخه بیرته په ورځني ژوند کې استفاده وکړي. خما بدبختانه راځم اصلي موضوع ته چې الزایمر ناروغي دغه ظرفیت په اصطلاح مشکل کې اچوي او اغلا مشکلات سره مخامخ کوي. نو په ټوله کې الزایمر یو مغزي اختلال دی چې په دې اختلال اخته شوی کس خپل حافظه په تدریجي ډول له لاسه ورکوي، یعنی هغه موقتی حافظه چې مثلا د چیرته قلم یې ښیدی، چیرته په اصطلاح کتابچه یې ښیده، یا نوم د دوستانو د کورنۍ د اعضا و یا خپل لار چې کله دی بازار ته تللی وي بیرته کور ته نشي پیدا کولی. نو په ټوله کې الزایمر ناروغي یو مغزي اختلال دی چې په دې کې حجرات د پروتونونو په واسطه باندې پوښل کیږي یا د هغوی ترمنځ هغه د تماس رابطه له منځه وړي او دا ورو ورو مخته ځي. نور سیستمونه د بدن چې کوم دي چې هغه د فعالیتونه په تنظیموي، مثلا تنفسي سیستم، قلبي سیستم، دا بیا تر فشار لاندې نیسي یا په هغې باندې حمله کوي. همغه دي چې ورو ورو په انسان کې ګډوډۍ رامنځته کیږي او دغه ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې انسان ورخطا شي، له تشویش او له یو نوع فریشانۍ سره مخامخ شي. همدغه ګډوډي د دې سبب کی چې دی ګوشنشي نشي، یعنی له اجتماع نه لري شي او فعالیتونو ته په اصطلاح خاتمه ورکړي. د څنګه شي همدغه ګوشنشینی او په څنګ کې نور ورسره صحیح مشکلات د دې سبب کیږي چې بالاخره نفر طلب شي او ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر سمخیل، دې چې وړاندې ولاړ سو همدا ستاسو په تشریحاتو کې نښې نښانې بیان شوې چې یو کس مثلا نه پوهېږي چې مثلا قلم یې چیرته ایښی، کتاب یې چیرته ایښی، یا مثلا د دوست نوم یې څه دی یا د همصنفي نوم څه دی، سره له دې چې دی ورسره بلد سوی هم وي. په دغو کې دغه وړې نښې نښانې ممکن ډېرو افغانانو کې وي، مثلا د نوم له یاده وتل، مثلا ممکن هرې کورنۍ کې خصوصا هغه کسان چې سنونه لږ ذره لوړ شي، حتی په ځوانانو کې کوم یو ډېر خطرناک یا د اندېښنې وړ دی.
ما دې ته غوښتل چې اشاره وکم، ډېره پر ځای پوښتنه مو وکړه. ګورئ د هیریدنه څو ډوله دي او د ځینې وخت د تمرکز یا د پریشانۍ په واسطه د عمر په مختلفو یعنی د عمر په مختلفو پړاوونو کې انسان ته پیښیږي، خو هغه د تشویش وړ نه دي. او بله ګوره، ځینې هیریدنې ښې دي، یعنی یو ښه چانس دی چې په انسان یې ولري، یعنی هغه بعدې خاطرې هیرې شي. په ټوله کې دغه چې پیشرفت کوي، یعنی مثلا نن درې شیان دي په اصطلاح د یو شخص ویریږي، بله ورځ څلور کېږي او پنځه کېږي او نورې ګډوډۍ هم رامنځته کېږي. دغه هیریدنه چې ده او د په لوړ سین کې چې کومه رامنځته کېږي، دغه د اندېښنې وړ ده، یعنی چې بیرته برګشت نه کوي. یعنی داسې اوس مثال زه که تاسو نوم زما نه هیر شین، لږ مکس وکړمه را په یاد کېږي چې ما د اسدالله الدین سره په دوه درې کاله مخکې په ازادۍ رادیو کې مرکه کړې وه، نوم د ذهن ته راځي. خو دا که زه ډېر کوشش وکړم دا مې ذهن ته رانه شي او په ما باندې استرس راشي، زه په اصطلاح یو نوع خجالت سره مخامخ شم، خپل هغه په اصطلاح یو نوع ملامتیا احساس وکړم، دغه هیریدنه چې دا د اندېښنې وړ ده. نو په ټوله کې دا کوم د هیریدنې یا د هیرولو کوم هغه چې دي، دا د اندېښنې وړ نه دي. هغه چې پیشرفت کوي او تعداد یې زیاتېږي، دا د اندېښنې وړ ده.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، راسره اوسئ. راځئ چې د پروګرام بل میلمه ته هم ورشو، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې دوی خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب ایمال ساپای د رواني روغتیا متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، له تاسو به دا واورو چې دغه الزایمر یا د هیرې ناروغۍ له رواني ستونزو سره څه ډول اړیکه لري؟ آیا یو څوک چې په رواني ناروغیو اخته وي د الزایمر هم ورسره لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد ملمت او ګرانو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. په خپل مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه، ما خبرې واورېدلې. خپل د الزایمر دغه عوامل په خاص او په قطعه توګه باندې معلوم نه دي، خو داسې تحقیقات او څېړنې شته دي چې یو ډول پروتینونه دي د هغې د رسوب له کبله چې څنګه ډاکټر صاحب توضیح ورکړله د دې نیورونونو ترمنځ هغه ارتباط خرابېږي او هغه سالم انتقال چې پیغامونو او د پیغامونو کېږي هغه مختل کېږي. دا دغه یو علت ښودلی دی د لوی اجسامو ته وایي لوی باډیز ته وایي هغې کې هم دا پیدا کېدلی شي. همدارنګه واسکولر ډیمینشیا چې د عصبي ناروغیو د سټروک په نتیجه کې په یو حاده توګه رامنځته کېدلی شي. د الزایمرز نه علاوه یعنی خپله دا ډیمانس یا هیرېدل چې دا کوم زوال د عقل ته وایي مختلف شکلونه لري چې یو الزایمر دی چې په لوړه فیصدي باندې دی تقریبا زیاتره برخه تشکیلوي 15-20 کلنۍ نه وروسته شروع کېږي. پدې کې داسې عوامل چې خاص مطلق رواني مشکلات د خپل د الزایمر د رامنځته کېدو سبب شي نه دي ښودل شوي، اما عصبي ناروغۍ کېدلی شي چې د خپل په ټولیزه توګه ووایم چې د عقل د زوال یا ډیمینشیا د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي چې پای کې دغه واسکولر ډیمینشیا چې سټروک په نتیجه کې یا مغز ته د اکسیجن د مغز ته د بلډ سپلای یا مغز ته د وینې د رسېدو په پروسه کې اختلال رامنځته شي په نتیجه کې دا رامنځته کېدلی شي. اما په خپله دغه نیوروکوګنیټیو اختلال مونږ ته وایو خپل د زوال عقل ته چې هم عصبي دی هم شناختی دی، یعنی مشکل نیورولوژیک مشکل دی، نیورولوژیک اپت دی، عصبي مشکل دی چې د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. چې مثلا د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ مثلا په فکر یا تفکر کې مشکل رامنځته کېدلی شي، د ناروغ په ادراک کې مشکل رامنځته کېدلی شي، او په خپل په حافظه کې مشکل رامنځته کېدلی شي. یعنی خپل د عصبي مشکل د رواني مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي.
یعنی دې حته جدي کېږي چې بیا انسان ته رواني تکلیف پیدا کېږي. یعنی دا خپل الزایمر یو سرچینه ده د رواني تکلیف لپاره، خپل رواني تکلیف د دې باعث نه کېږي د الزایمر.
بله بله، مطلق رواني مشکلات د دې باعث نشي کېدلی چې الزایمر رامنځته کی. یعنی الزایمر ما مخکې یادونه وکړه چې د خاص عوامل تر اوسه پر قطع توګه معلوم نه دي، اما نظر موجود دی.
سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحبان راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی ممکن پوښتنې ولري. اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بله لوډین صاحب، ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ستنی مشه پښتون صاحب، تاسو اتمن زموږ بحث اوري اوریدلې مو د څه پښتنه لری.
اورم یو سلامونه تاسو څخه دواړو ملمنو ته، دواړو ملمنو مې خوښ دي. ډاکټر صاحب مجاز او یمل صاحب زه دواړو سره ډاکټر اندی خدای تعالی دې موږ سره مې چپی خبره دا شته چې لوډین صاحب اول خو زه خپل مشکل درته وایم کوم کریډیټ خلاص نشي. خیر، اول مشکل مې دا دی چې ما مخکې دا علم چې کړی دی په نابینا سترګو مې کړی، کومې قرآن یې پس کړی او کومې داسې چې حدیث یې پس کړی، کومې ترجمه یې پس کړی، کومې نور دا دیني علوم د فقه علوم کړی دي، دا ټول ما په نابینا سترګو کړی دي. نو یو وخت ما 15 حدیث په یاد و، دا کراسو د موبایل ته دا د موبایل شمارې تقریبا زما 2.5 یا څه زیاتې داسې شمارې په یاد وې. قرآن کریم مې مکمل په یاد و او تفسیر مې هم مکمل په یاد و، د فقه کتابونه مې هم تر هدايه پورې مکمل په یاد و. نو اوس دا زما په اپیزي کې څه ناڅه توپیر راغلی دی. یو توری چې تکراروم هغه توری دغه شی وي، ولیکن زه مشوش یم چې دا شی بنی دا تشویش را لیدلې دي، بیا هغه توری راولم، بیا تکراروم، بیا مشوش یم دا بل توری دا شی بنی، دغه تکلیف ماته پیښتی. او پښتنه مې د صاحبان صدا ده، دغه تکلیف د اپیزي په نورو کې ډېر پیدا کېږي. او که پښتو ځکه بل پښتنه مې دا ده کچیر یو سړی عمل ولري، یعنی فرضاً یا د سیګریټو یا د نسوارو یا د نورو مضر موادو عمل ولري، دغه هم پر دغه حافظې باندې د حافظې پر نشتون باندې تاثیر کولای شي کنه؟ شي کولای. ډېره مننه
کور مودان، ډېره مننه قاری صاحب پښتنو چې جزجان یې اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکو بر واخلو، مهرباني وکړئ، ازادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. یو اوریدونکو له واتس اپ نه وصل دی، هیله ده چې غاګې سم راشي استودیو سره وصل دی. مهرباني وکړئ، ازادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم وجل صاحب، سلام تاسو سلام ټول اوریدونکو، سلامونه کوم، هیله خوش خوشاله کړو د درشته مو جمع شپه خیره پیل کړی. نسب الله چې ګزې په سره وکړ سم کابل.
مهرباني وکړئ اسګزې صاحب، تاسو فکر کوم انټرنیټ نه زنګ ولې کیفیت مو هم خده. مهرباني څه پښتنه لري او د بحث پاره سره ته وایي.
ډېر مننه دا ذهني پښتون په پرواي مام خپل پښتون سره کول ډاکټر صاحب څخه منصور مجاب څخه دا پښتون لرم چې دا غزه په خوا کې د توه بچي په داخله دا خبر او دا خپل ذهنونه چې ما به مثلا جنگاوي مثلا یا ما ځم په یو شي کې لکه ما کار وخت ولګول نو په ځیک ډیر تکړه ولم او وځ دا ځین خلک وایي دا ځین ډاکټران وایي چې دا ځین سړي د لاس کول کیږي یا د دماغ کمزور کیږي یا د سړي مثلا اعصاب د لاس کول کیږي کمزور کیږي دا د پیاس او ایتس حساسیت لري دا ځین ډاکټر خپل وایي دا ځین ډاکټر ما چې اومه پیاس او ځین ډاکټر وایي یا پښ پزیک شي دا کم پیاس کول کیږي نو آیا دا ډاکټر سره دا پښتل لرم چې دا پیاس چې ځړي سړي ځین د لاس کوي او ځین خلک بیا وایي چې دا شنه چې یې د سړي دماغ د لاس کول کیږي
چې دا سړي ځین وایي چې پیاس باید ونه خوړل سي او شنه چای ونه خوړل سي چا درته ویلي
زه شنه چا خلک وایم چې بیا خې میګل سره په لاس کول نو پیاس کیږي خولې دی او نه خورم چاوي او دا پیاس ارزښت خپل دی دا غلره خپل پیاس ته په سلاته کې نه یا سره کنداریا خو دی چې سلاته کې نه یې پیاس بیا خې سره ورته خو نو
کوي ماته سیمانه نه پښتنه مو واخصل سره کور به د نور اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو درو اختیار ژوند شتمنی پروگرام
السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر سیوان ته سلامونه ونی کیلو وړاندې کوم امیر جلال آباد نه تاسو سره لاین کیما زما یو دوه وړي پښتنې دي یو دا پښتنه چې یو څوک مازه ته ولاړی بازي وخت دا ذکر کوي چې ما یو رکعت وکړ دوه وکړ درې وکړ چې مشاوشي مشکوکی آیا دې ته موږ الزایمر ناروغي ویلې شو کنه او بل دا موقتا یو څوک د یو چانون ته یاد وځي د تلک مکس کوي او څه د مکس لا د یو څو ثانی هغه نوم ورپیا دیږي آیا دا هم په دې ناروغي باندې اخته ده او کنه
سلامات اوسئ کور مو ودان مننه چې اړیکه مو نیول بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم زه ماجیم دا هلمند څخه زه د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم چې زه خپل په داس یو روحي ناروغي پک کوم چې تم چار سمې یعنی په یاد کې په ذهن کې مې ار سره وګرځي خو د دې لږمه د پاره مې په ذهن کې پاتې چې داسې مې جر د ذهن وځي بس د هیر نه رغلم چې بس ار سمې ډیر جری جوابلې داسې تکلیف لرم چې ار کار کوم او ژوند کې مې ار کار غلې دي ار مشکل دي که ار که خوشالي کار لري زه داسې دیم چې بس هغه کار ته به خېزړ نظرم چې خدای دا کار به څنګه وکم څنګه وځ ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرم چې ایا دا څنګه د پلیټ چې ما سره ستا
خا سن متومره دا د ذهن کمزوري چې تاسو فکر کوي دا څومره وخت درته پیدا شوه
بس دا یو 15 پنس کال عمر چې ما درلودې په هغه وخت پیدا شوی وس تقریبا یو کلن به یم ان شاء الله
خا سلامات اوسئ مننه کور مو ودان د دې اوریدونکو پوښتنه هم یاداشت ولا یو بل اوریدونکو بره واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
ما یو زوی دا ورکای
ها
سم غږیده ام نه زوار شای یریږي
سن څومره ده
یره دې ډیر نه څوار نه څو کلو دا ورکای دا یخې غږیده ام نه زی سم او شای یریږي لاس ته چا چی لاس اچ نه زبې بندګی زبې نه بندګی په دې خل زایدار څه پیدا سو یم درا کم ته نه چی غږیده څوار لاس کلان ډیر لاس کلان الک
ډاکټر صاحب مجاب کې د استاسو د اوریدونکو د کوم پښتنه ولرې چې بیا پښتنه جواب کوي ځکه
صحیح ګوره دا ولادت یې څنګه و دا ولادت په وخت کې شاید ته غشوي وي ولادت یې په کلینیک کې کړی دی که په کور کې دا هغه مادرزادي دی که په ولادت کې ورته پیدا شي په دا پښتنه کوم
نه نه مرزادي د کلینیک ولادت کلینیک سره دا لږ څه دا لږ مرزادي ده
ها ها ما سيد بیا خبر کو سيد
و سلامات سیمنانه کور ودان اوریدونکو تاسو یو دقیقه لیک منی سي موږ به ډاکټر صاحبانو نه دغه پوښتنه جوابونه ترلاسه کو بیا به بحث ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب مجاب برازیل تاسو نه پیل کور اول به همدی روسي اوریدونکو ته جواب ورکي بیا به د نور اوریدونکو پوښتنه همداسې جواب و مهرباني وکي
او ګوره دا کوم ورور چې اخري خبره وکړه چې ویریږي دا شاید مادرزادی مشکلات ولرین دا کولای شي چې یو په اصطلاح عصبي کلینیک یا یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځنې معاینات د وشي چې په اصطلاح آیا د استهاله مغز یعنی په اصطلاح اټروپی کړي ده او دا کوم چې د خبرو یا د هریدلو قسمت یا د اټروپی کړي دا کینه د کړي او یو سلسله معاینات تیم چې هغه وشي د چې کله معلوم شي په اصطلاح بیا کېدل شي د تدزن تمرینونه ورکړي چې والدین ورسو کړي یا په مکتب کې معلم ورسو کړي یا نور په مسجد کې امام ورسره وکړي د تمرینونه کولای شي چې دای هم په خبرو راشي او هم خپل حافظه قوي کړي د دې ترڅنګ ځنې دواوي او غذایی ورته توصیه کیږي نو دا مشکل په اصطلاح کې اټروپی نه وي کړي یا په اصطلاح یعنی هغه پوخل شوی نوی حجرات یې کېدلی شي. په دې باندې نو دای دې یو وار مراجعه وکړي ورته یو صحی مرکز ته او متخصص ته، نو چاره به وشي په خیر. هیدا
بله. او د دې بل اوریدونکو پوښتنه دا و چې وای لمانځه کې رانهیریږي چې یو رکعت میو که دوه رکعته، ورته ستونزه کېدای شي ډېر کسان زما په شمول ولري.
او ګوره دا دغه سې دي چې د ځنې انسانان خواست از موږ افغانان هم ذهنن مصروف وي هم جسمن مصروف وي. زه داسې هم دته دا مشکلات په ډېرو کې دي چې د هر کار کې مشغول وي همغه کار ته توجه وکړي. یعنی دی باید ځان ته ووي چې زه اوس لمونځ کوم نو د بل چا سره بندار نه کوم، ذهني بیرون یا په مسجد کې یا چا سره خرید و فروش نه کوم. یعنی هر کار چې کوم ترسره کوي همغه کار کې د ذهن او جسمن مصروف وسیږي. یعنی د ذهن د خالی کوي زه خپله یعنی داسې کیږم، خو زه هر ورځ ځان ته دویم چې اوس زما د تراوه وخت دی، زما د لمانځه وخت دی، او زه باید څنګه وکړم؟ تنها همدلته اوسېږم. دا مشکل ډېر زر راپکی ده. اوس تاسو تمرین وکړی دا اوس چې زه مثلا موږ د ډاکټر صابانو خبرو ته غوږ نیولی نور او خواته او دې خواته په اصطلاح موږ ذهن باید مصروف نه وي، نو په دستي به تاسو راګرځئ همدغې ته. او بل د تمرکز د حواس را جمع کول دي، دغه کوم پنځه واړه حواس چې دي، سترګې باید په لمانځه کې ای خواته ونه ګرځوو چې تصویر وي به اصطلاح، یا لاس چې هغه کیږو، یا نور کالین گلان چی دی، دلمان د جای نماز گلان چی دی، هغه ته توجه و نکړو. او به اصطلاح د غورزنه چاری پریږدو. هلته حتی داسې کېدلی شي چې په کاغذ یې ولیکئ په میز باندې چې زه اوس لمونځ کوم یا تراویح کوم، او په دغه وخت کې به زه دې ته وخت ورکوم. دا مشکل دومره د اندېښنې وړ نه دی، او دا په دې سین کې د ورور د غږ نه معلومیږي اندېښنې وړ خبره نه ده.
یعنی الزایمر نه سورته ویلې، او دغه بل له ریډون کې اساسي پوښتنه درلوده وای ځینې کسان وای نه پېږم چې اورته ویلې چې وای پیاز مخوري او هتاشنی چای مخوري چې ذهن خراب وي یا حافظه خراب وي.
وګوره ټول غذایی مواد خاصتن ترکاری باب او پیاز د حافظه د تقویه سبب کیږي. البته هر شی چې د اندازې زیات شي هغه بیا خنه دیم، نو هیڅ داسې غذا نشته چې هغه د څنګه وکړي حافظه ته صدمه ضرر ورسوي. دلته حافظه ته چې ډیر ضرر رسوي یو قهر کېدل دي چې د قاری سره پوښتنه هم پکې راغلی شي جواب شي، یو چې ډیر خلق په قهر کېږي په اصطلاح یعنی هر موضوع باندې پنده کغه باندې ډیر قهر ورځي غوسه کوي، او بل دغه ضربه چی دی وسګوره د ورزش رغلی دی از مختلن ته هم د په بوکس باندې چې ویل کیږي د کال سنټر چی دی د ټلیفونو د هیټفونونو چی دی د رادیوګان د ځوانان چې په وخت کې دی دا اوس توان نه رسوي. دا نه کی د چې څنګه کله 55 شپته ته ورسیږي په دستي الته تخریب شروع کیږي او زمينه ورته مساوی دی تر دې وخت پورې. یعنی د سی وی چې یا الته هغه اپرازات یا په خپل د حجرات د توانایی لري چې اوس یعنی هغه مرست د مداخله اجازه ورنه کړی، خو چې کله 55 پټه کلن شو زمينه ورته مساوی دی او زر زر به اصطلاح هغه تخریب شروع کیږي. د لمنځ د نوعیت نو غذا خاصتا پیاز دی هغه د حافظه د تقویه د خرابیدو سبب نکی. او بل د اعظم قاری صاحب ته قاری صاحب چې قاری صاحب خو اور ما همیشه او د په اصطلاح علمیت او هغه د قدر ور دی د ګوره د مخ چې کله یو سره نه هریږي یو د دې اهمیت نه ورکو. موږ باید هغه خپل کوم معلومات چې لرو دینی دي سیاسي دي اجتماعي دي دې ته باید اهمیت ورکړو. یعنی په دې معنا چې چیرې موږ دې ته اهمیت ورکو هیڅ وخت ونه میریږي. مثلا کزه قاری صاحب ما باندې لزر افغانی وی هیڅ کله به هیر نشي. یو موضوع بل موضوع دا چې تکرار دی. مثلا موږ لمونځ هیڅ وخت نه هریږي ځکه چې موږ تکرار کړای هم دی او بل څنګه دی اهمیت هم رته لري مذهب جزم دی. بل تدریس کول یو شای چې موږ په ژوند کې ډیر مهم وي هغه باید بل ته تدریس کو، نو دا څنګه کېدلی شي بیا زر نه هیریږي. بل دا چې ذهنی تمرین وکړو کله چې مثال موږ خوب ته ځو خوب بستر باندې مثلا کېدلی شي کاری صاحب خپل هغه ذهنی تکرار وکړیم د خپل معلومات چې لري دا تکرار کړي، یا لار شي په جمعات کې چاته تکرار کړي، یا په اصطلاح په د څلور کونج د څلور دیواله کوټه کې تکرار کړي، یا یې ثبت کړي. اوس خو موبایلونه دي، د خپل غږ ثبت کړي چې مثلا په کوم ځای کې ماته اشتباه و، په اصطلاح ایمان اشتباه وشوله یا نه هیر شولو. نو په ټوله کې انسانان ډیر لوړ ظرفیت لري. او بل قاضی صاحب ته دا کوم چې د غذا نه استفاده وکړي، مثلا ماهی وخوري، د سری کړي غذا و نه خوري، یعنی په اوپازه غذا وخوري، یعنی د ماهی په اوبو کې پوخري نه پخ.
د پختنی بل جز دا و چې وای په نرانو کې او په خزو کې دغه د حافظه کمزوري ډیره پیدا کوي.
او یو اخر کې دغه خبره کوم چې لاس دقیق د بندار کوي، یا د مرمن سه یا د اولاد سه د بندار دنده په خاطر وی چې د ما حافظه تقویه شي، د په خاطر نه وی چې یو بل مطلب ولري. او څنګه وکړي؟ ورزش وکړي، پیاده روی وکړي، هر ورځ لاس دقیق 15 دقیقې ورزش اجتماعي فعالیتونه ده په هریدلو کې او د الزایمر په ورستوالي کې او دغه ډیر کومک کوي. او هغه چې دی د الزایمر چې دی په نرانو کې ډېر رامنځته کېږي، ځکه نران هم عصبي ضربي ویني، هم سترس ډېر لري. او دغه شدید سترس او ډپریشن زمینه ساز دی هغه ته، الزایمر ته عامل نه دی، اما زمینه یو د زمینونه چې مساعدوي الزایمر ته کېدلی شي. دا اوس په خځو کې اوس په زیاتېدو دی، ځکه ګورئ که تاسو تلویزیونونه وینئ، ښځې د ورزش ته را داخله شوي دي، هغه ورزشونه چې هغه خطرناک دي، ضربې لري. او د دې تر څنګ پخوا خو به ښځې مثال د مشروباتو ته لاسرسی نه درلود، اوس په هر کور هر کلي کې مشروبات دي، دخانیات دي، او بل آلودګي د هوا چې ده دا ډیره په اصطلاح مهمه ده. یو دم عامل کېدلی شي. او مخدره مواد دي چې دا مثال و ستا خځې ورته لاسرسی لري، په اصطلاح انتقال او یا هلته په کښت او یا په اصطلاح بازار کې لاسرسی ورته لري. نو په ټوله کې په نارینه وو کې زیاته ده، خو اوس به په ښځو کې هم زیاتیږي، ځکه چې دوی ورته مسایدیږي
کور ودان. مننه ډاکټر صاحب. صفای تاسو رواني په لور پر دې پښتنو باندې څه تبصرې کوي؟ د اوریدونکو پښتنې مو واتمن اوریدلې دي چې یو اوریدونکو ویل چې مان د منظره کاتونه ګډوډ کیږي، بل اوریدونکو دا ویل چې حافظه مې کمزوره شوې ده، او فکر کوم چې تکلیف راته پیدا شوی دی له کندهار چې اړیکه نیولې وه، هر څه مو چې ذهن ترازی زر رانه له ذهن مې بیرته وځي. له رواني پلوه څه ورته وایي؟
بله ډاکټر صاحب، کافی خبرې پی وکړې، معلومات پی ورکړل، خو زه بیا هم په برخه بعض مواردو کې داسې کېدلی شي چې څوک یو رواني مشکل په نامه د وسواسی فکری اختلال دے، هغه فکری وسواس ناروغ ته پیدا کیږي، او دا څه وایي چې یو رکات مې وکړ کوم مې نه کړنه مې وتړ کوم مې تړ، دا به دومره تکراری شي چې دا هم ذهني تکرار ته پیدا کیږي، یو عملی تکرار ته پیدا کیږي، د سره نیت مې وکړو نیت مې وکړو بیا نیت کوي، یو دا مشکل ته پیدا کیږي، رکاتونه وتړل کیږي. نو په دغه صورت کې دغه تکرار ولري، نو به او دغه تکرار دومره د په اعمالو کې تداخل کړی، دته مشکل پیدا کړی، نو هغه به رواني اختلال لسی د ابسسیو کمپلسیو ډیسارډر په نام باندې یادیږي، او هغه به خپل خاصه درملنه لري. او عادي هغه تشویش چې کوم یو ده په بعض مواردو کې داسې کېدلی شي چې روحي رواني سټرس یو سړی سره یو تشویشي فکر بل ځای کې مصروفه وي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي فکری تمرکز ونه لري، نو بیا دغلته یو موقتی پراموشي و ترامسته کیږي، هغه غلې د یاد وځي. نو دې کله چې دغه یو عمل یا کوم کار سر تر صحیح باید خپل سټرسونو باندې ډېر زیات تمرکز ونه ساتي، هغه فکر په خاص هغه کوم عمل چې سر تر صحیح هغې ته محول کړي. همدارنګه قاري صاحب چې ویل په بعض وختونو کې بعض رواني روحي فشارونه او سټرسونه دې لامل کېدلی شي چې په موقتي توګه بعض شیان د یو چا د یاد وځي، اما مطلق ډول باندې خپله دیمنشیا یا زوال د عقل چې د مختلف شکلونو لري، چې یو شکل الزایمر دی، مامخ کی یادونه وکړه چې لوړه فیصدي تشکیلی، هغه بیا داسې دی چې په تدریجي توګه باندې رامنځته کیږي، او هغه زیاتره په لوړ عمر کې لوړ سن کې 15-16 کلنۍ او 16 کلنۍ نه پورته سن کې رامنځته کیږي، چې هغه خپل بعض عوامل یې ولخودلی، یا مثلا عصبي ناروغۍ دي، نیورالوجیک پرابلمونه دي، هغه نورې ناروغۍ دي چې هغه هم د دې لامل ګرځېدلی شي. همدارنګه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه، دخانیاتو نه استفاده کول، د مخدره موادو نه استفاده کول، د الکولو نه استفاده کول، دا د دې لامل کېدلی شي. او د سر ضربات تراوماګانې دي، همدارنګه هغه مغز ته د اکسیجن نه رسېدنه ده. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې دا د د د د د مختلفو ډیمنشیا یا زوال د عقل سبب کیږي. اما په دالزایمر په حصہ کې خلاص ډول باندې چې موږ وایو هغه زیات ارسیو جینټیکي فاکتور پکې مطرح دی، او دغه موضوع چې دغه د پروټین رسوب دی دا پکې ډېر زیات مطرح دی. مثلا پارکنسن یو ناروغي د عصبي هغې کې هم زوال د عقل رامنځته کېدلی شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه